مشال ډیو زنه روزنه ساته خبرونه په روستۍ خبری غړې کې د خپل قربا اسرائیل لمومن سلامونه مني وخت د مخامي 15 بجې شوی په دې غړې کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري د پښتون ژغورنې غورځنګ د زینوغړو خوشی کېدل همدغه راز د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې په خیسور پیښه او د پی ټی ایم د یو مشر په وجنه خبرې د کورم تنګي ډیم زد جرګه او نور هم موضوعات ستاسو په لرو خو تر هر څه مخکې ورزو نجیب امیر ته چې تاسو ته خبرونه وړاندې کړي
د خبرونو سرټکی ګلاله اسماعیل له بنده خوش شوه خو د پښتون ژغورنې غورځنګ ګڼ ملګري له هم بندیان دي. د مسکو غونډې نه پس طالبانو او افغان سیاستوالو د سولې د خبرو په دوام ټینګار کړی. امریکایي ولسمشر وایي په شام او عراق کې داعش ډله د ماتې سره مخ ده. د خبرونو تفصیل د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د فعالې ګلاله اسماعیل په ګډون یو شمیر غړي خوشی شوي خو لږ تر لږه 12 نور ملګري لا هم په اسلام آباد کې بندي دي خو پولیس یې د نیولو رسمي پخلی نه دی کړی. ګلاله اسماعیل له خوشی کېدو وروسته نن مشال راډیو ته وویل په نامناسبو ځایونو کې ساتل کېده او د مرګ ویره پې تېره کړل شوې ده.
دای زه په ګاډي کوم پر کومه نه درو نو ما ته دا د غوښه چې دای ما دا کوي چې دای ما باندې انکاونټر پلان دی نو زما په ځین کې دا چې دای ما ته او په داسې چارو کې چې د ګاډي کوم کوزه شند په پلان کې کوسي کوم با زم زکه چې هغه ور دای ما د شانه اولی ور بیا به وای چې تا تخ کې دلنه مونږ وښتل کنه نو ما چې کم از کم تاسو ته ځبانه نه جوړې نه ما په ماین کې دا چې د ګاډي کوم باندې کوسي کوم ک هر سره سره کوي کو وهل کوي کا سره ګاډي ته بناستایم کوسي کوم بنا.
ګلاله اسماعیل وایي بار بار له خپلو نیونکو نه پوښتنه کوله چې ولې نیول شوې ده خو همدومره ورته ویل کېدل چې له بره نه ورته د هغې د نیولو امر شوی دی. هلته پښتون ژغورنې غورځنګ ویلي د دوی 12 نور ملګري لا هم په اسلام آباد کې بندي دي خو پولیس یې د نیولو رسمي پخلی نه دی کړی. منظور پښتین په خپله ټویټر پاڼه لیکلي د دوی تکړه وطنپال ملګري نیول شوي. نوموړی وایي پاکستان د دوی ملګري د پښتنو د حقونو لپاره د آواز پورته کولو له وجې نیولي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي دوی د افغان ولسمشر اشرف غنی هغه پیغامونه ردوي چې پر ټویټر یې د پښتون ژغورنې غورځنګ پاړه کړې دي. شاه محمود قریشي نن په یو ټویټر پیغام کې ویلي دا ډول نامسؤوله بیانونه د پاکستان په چارو کې ژوره مداخله ده. نوموړی وایي افغان حکومت له پکار دی چې د خپلو خلکو پر جدي ستونزو پام وکړي. تر دې وړاندې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په ټویټر پیغام کې ویلي وو افغان حکومت په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې پر سوله ییزو احتجاج کوونکو او ولسي فعالانو د تشدد په اړه جدي اندېښنې لري. د بلوچستان د کوټې د سیول هسپتال مشر ډاکټر محمد سلیم ابړو نن په کوټه کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې په لورالای کې د وژل شوي د پښتون ژغورنې د غورځنګ د غړي ارمان لوني د پوسټ مارټم نه جوتیږي چې پر هغه تشدد نه دی شوی. ډاکټر ابړو وویل د پوسټ مارټم لپاره اخیستل شوي انځورونه، اکسرې ګانې او نور ضروري سیزونه له دوی سره موجود دي او که څوک غواړي نو د دنیا په هر لیبارټري کې تصدیق کولی شي. دوی ونه ویل چې د پروفیسر ابراهیم لوني د مرګ اصلي علت څه دی. خو دومره ویل چې د هغه د وینې او زړه نمونې د فارنسیک پلټنو یا عدلي طب معاینې لپاره لاهور ته استول شوي چې په 20 ورځو کې به نتیجه مخې ته راشي. خو د ارمان لوڼۍ کورنۍ او د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي ارمان لوڼۍ د فبروري په 2 په لورالای کې د پولیسو لخوا د تشدد په ترڅ کې وژل شوی دی. د طالبانو استازو او د پخوانی ولسمشر حامد کرزی په مشرۍ کې د افغان پلاوی ویلي په مسکو کې د روسیې په کوربتوب له 2 خبرو وروسته دوی هوډ کړی چې د سولې خبرو ته به دوام ورکړل شي. د سلویښتو پخوا او شا کې افغان سیاستوالو د فبروري په 15 او 16 په مسکو کې سره ولیدل. په دې غونډه کې د افغانستان حکومتي چارواکي نه وو شامل. د غونډې په پای کې په یوه شریک اعلامیه کې ویل شوي دوی دې ته رضا شوي چې همداسې بله غونډه به په قطر کې سره جوړیږي چېرته چې طالبانو نیمه رسمي دفتر موقعیت لري. پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی له غونډې وروسته ویل بحثونه قناعت بخونکي وو خو د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د مسکو پر غونډې نیوکې وکړې. هغه د تلو نیوز ته په هماغه ورځ چې مسکو کې غونډه روانه وه وویل په دې خبرو کې برخه اخیستونکي خپلواک کسان دي. غنی وویل کله چې حامد کرزی له مسکو واستون شي دی به ورسره وغږیږي او به ګوري چې څه یې له ځانه سره راوړی دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي راتلونکې اونۍ به وکولی شي چې د داعش وسلوالې ډلې عملا ماته اعلان کړي. ولسمشر دا خبره د چهارشنبه په ورځ په واشنگتن کې د داعش د وسلواله ډلې پر ضد د نه هاوی غړو هیوادونو د ائتلاف راټولو شو چارواکو ته په وینا کې وکړه. نوموړي ویل د امریکا پوز د دوی د ائتلاف اتحادیانو او د شام ډیموکراټو ځواکونو په شام او عراق کې عملاً ټولې هغه سیمې آزادې کړې چې مخکې د داعش وسلواله ډلې په ولاس کې وې. ولسمشر ټرمپ له شام څخه د امریکایي ځواکونو د ویستلو په اړه خپلې پریکړې ته په اشاره وویل دوی په تمه دي چې خپلو جنګیالیو ته کور ته په راستنېدو تود هرکلی ووایي. ولسمشر ټرمپ د ډسمبر په میاشت کې له شام څخه د 2000 امریکایي سرتیرو د ویستلو په اعلان د امریکا د کانګرس غړي او خپل نړیوال متحدان حیران کړي وو. د سټلایټ عکسونو اخیستونکو دو کمپنیو داسې انځورونه خپاره کړي چې ترې جوتیږي ایران په جنوري میاشت کې لمزه کې خلاته د سټلایټ د لیګلو د یوې ناکامې هڅې نه پس اوس په دوهم ځل د سټلایټ د لیګلو هڅه کړې ده. د فبروري په 1 یعنی نن خپاره شوي انځورونه ښیي چې په امام خمینی خلایي مرکز کې دوه ورځې وړاندې د فبروري په 15 یو راکټ لیدل کیږي، خو یو ورځ وروسته خپرو شوو انځورونو کې بیا لیدل کیږي چې راکټ نشته او د توغولو پر ځای کې د سوځیدلو نښې تر سترګو کیږي. په سملاسي ډول معلومه شوې نه ده چې د ایران د سټلایټ لیږلو تجربه کامیابه وه کنه. په جنوري میاشت کې خلایي مدار ته د سټلایټ د لیږلو د ناکامې تجربې نه پس تهران ویلي وو په نږدې راتلونکي کې به دوهم سټلایټ واستوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلي چې امریکا په منځني ختیځ کې د جابرانو وژونکو او سغدریزو ملاتړ کوي. جواد ظریف د فبروري په 6 پر ټویټر پاڼه لیکلي امریکا د هغو خلکو ملاتړ کوي چې سیمې ته د ده په وینا یوازې تباهي راوړې ده. دا د نوموړي لخوا د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغو نیوکو ځواب دی کومې چې هغه په خپله کلنۍ وینا کې پر ایران کړې وې. ولسمشر ټرمپ ایران په نړۍ کې تر ټولو لوی د ترهګرۍ ملاتړ کوونکی ریاست بللی و. دا تر دې کړه د مشال لاړو خبرونه اوس د تزموږ همکار د هوا حال او د کرنسی بیا وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.3 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.3 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.78 روپۍ او په 1.85 روپۍ، یو یورو په 1.05 روپۍ او په 1.85 روپۍ، یو درهم په 1.05 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.68 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 1.10 روپۍ او په 1.80 روپۍ، یو افغانۍ په 1.01 روپۍ او په 1.03 روپۍ، او په یو پاکستانی روپۍ 300 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 302 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بونو او کوټه کې موسم وچ او یخ وي. پېښور کې به کم نه کم درجې حرارت 15 او زیات نه زیات 48، بنو کې 43 او په کوټه کې -2 او 4 وي.
خبرونه مو له مشال لري و اوریدل تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې اوري پښتون ژغورني غورزنګ وایي ځینې ملګري یې پولیسو خوشی کړي خو لا یې هم ډېرې په جیلونو کې دي.
دولس کسان خوشی کړو، موبایل یې رانه جبرن واغستې، یو کم پوسټونه چې مونږ کړو یا کم مونږ لا ویډیو کړو هغه باندې ډیلیټ کړلې.
د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې په خیسور پیښه او د پی ټی ایم د یو مشر ارمان لوڼی په وجنه خبري شوي. او په شمالي وزیرستان کې د کورم تنګي ډیم جوړولو ضد جرګه شوي. او په پیښور کې یو سرکاري هسپتال وایي په خبر پښتونخوا کې د کینسر د مریضانو شمیر هر کال زیاتیږي.
ماحولیاتی آلودگی سگریٹ نوشی شوا بیا بعض داسی مریضان چې هغه هپاتایټس شوی نو هغه هپاتایټس هم بیا تقریبا 10-15 کال بس کینسر ته تبدیل شي.
د پاکستان وزیر اعظم وای په سند کې د هندوانو په مندر شوی برید کې لاس لرون کې دي زر تر زره ونیول شي. او نن د پښتون سیاستوال او مشهور انقلابي شاعر اجمل خټک اتم تلین دی. د خټک فکر څه وو په اړه یو لیکوال او کارپوه وایي.
بغیر د انقلاب نه او بغیر د خپل اختیار نه او بغیر د خپل خاورې د مینې محبت نه او د امن نه دا ژوند او دا پښتون او دا خاورې نیمګړې ده.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال رادیو سره اوسئ.
اوس هم د خبرونه لومړی موضوع
اردن کو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د فروری پر پنځمه یې په اسلام آباد کې نیولې بلاتړي پرون د راولپنډۍ اډیالي زندان ته انتقال شوي. په عین وخت کې د غورځنګ ملاتړي ګلالي اسماعیل بیګا ناوخته خوشي شوي. د غورځنګ یوه خوشي شوي ملاتړي انور اقبال پرون ماښام وویل پولیسو ورته وویل چې پر قرآن لاس کېږدي او قسم وخوري چې بیا به غورځنګ احتجاجونو ته نه ورځي. په عین وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان ایمنیسټي انټرنیشنل پر پاکستانی حکومت غږ کړی چې نیولي کسان خوشي کړي. اسلام آباد پر دې موضوع څه نه دی ویلي. تفصیل د پامیر سایل په دې راپور کې اورو.
پښتون ژغورنې غورځنګ او د بشري حقونو فعالانو ویلي دي چې د فبروري پر پنځمه په اسلام آباد کې نیولي ځینې کسان خوشي شوي. د غورځنګ یو مشر ډاکټر عبدالحی وزیر او د غورځنګ ملاتړي انور اقبال بیګا ماښام مشال راډیو ته ویل دولس کسان سهار مهال پولیسو د اسلام آباد د کوهسار لتاڼۍ خوشي کړل. په عین وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې د غورځنګ ټول نیولي پلویان او غړي خوشي کړي. د فبروري پر پنځمه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په بوري کې د غورځنګ د غړي او د کالج استاد محمد ابراهیم ارمان لونی د وژنې په خبرګون د ټول پاکستان پر کچ د مظاهرو او احتجاجونو اعلان کړی وو، خو په اسلام آباد کې پولیسو د غورځنګ ګڼ غړي او پلویان ونیول. د غورځنګ یو ملاتړی انور اقبال وایي د فبروري پنځمې او شپږمې د شپې مهال پولیسو له بیلابیلو تاڼو څخه نیولي ملګري د اسلام آباد کوسار تاڼې ته ولېږدول. د اقبال په خبره چې سهار پولیسو دولس کسان خوشي کول نو ورته قرآن راوړ او ورته وویل چې پر هغې لاس کې دي او لوړه وکړي چې بل ځل به د غورځنګ په غونډو او احتجاجونو کې ګډون نه کوي.
دولس کسان خوشي کړو، موبایل یې رانه جبرن واغستې او کم پوسټونه چې مونږ کړو یا کم مونږ لایو ویډیو کړو هغه را باندې ډیلیټ کړلې. د شپې په یخ کې ساتلې په شاړ ځمکه پراتو او بیماران پکې مو سهارې بیا په هغه باران کې راویستلو بهارې ودرولو. داسې یو حلفنامه ټایپ ته راته لیکل نو څلور ځلې ضمانت تپوس وکړو ویته د پښتون تحفظ موومنټ سپورټر یې مار پی زه پښتون یم ویته څه نه راغلی مې احتجاج نه راغلی و داسې احتجاج نه راغلی مې د پروفیسر ارمان صاحب بیا اخر کې ویل یاره قرآن باندې لاس کې ده زه به بیا د تحریک کې نه یم احتجاج ته به نه راوځمه مې رجې دا نه شو کولی.
اقبال زیاتوي چې تر دې خبرو وروسته پولیسو دولس کسان خوشې کړل او د هڅه وکړه چې نور هم خوشې کړي خو پولیسو تاڼې ته دننه نه پرېښودل. په عین وخت کې د اسلام آباد یو لوړپوړي چارواکي بیګا شپې ناوخته د نوم نه خودو په شرط مشال راډیو ته د غورځنګ د بل ملاتړي ګلالی اسماعیل خوشی کېدو تصدیق وکړ. نوموړی هم د احتجاج پر مهال نیول شوی او کورنۍ ویلي ول چې ټوله ورځ ورته چارواکو د هغې د ځای ځایګي په اړه هیڅ معلومات نه ورکول. د پاکستان، افغانستان، امریکا او د اروپایي هیوادونو په ځینو ښارونو کې فعالانو د فبروري پر پنځمه د استاد محمد ابراهیم ارمان لوڼی د وژنې ضد احتجاجي غونډې، مظاهرې او لاریونونه وکړل. لوڼی د فبروري پر دویمه په بوري کې وژل شوی و او عیني شاهدان وایي چې د پولیسو یو افسر د ټوپک په کنداغ پر مغزي وواهه چې له کبله یې هغه بې هوشه او بیا مړ شو. خو د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر ضیاءالا لانګو د فبروري پر درېمه مشال راډیو ته ویل چې لومړنۍ پلټنې ښیي چې لوڼی د زړه حرکت درېدو له وجې مړ شوی. په عین وخت کې د بلوچستان حکومت د نوموړي د وژنې د پیښو پلټنو امر کړی او ژمنه یې کړې چې ککړ کسان به د قانون منګولو ته سپاري.
پامیر ساحل راپور تاسو واورید. اوریدونکو هم دې موضوع کې پاتې کیږو. د پښتون او ژغورنې غورځنګ ملاتړ او د بشري حقونو فعال ګلالی اسماعیل وایي د فروری پنځمې پر ماښام چې پولیسو ونیول او تاڼې ته یې یوړه نو هلته ورسره مناسب سلوک نه دی شوی. نن تر خوشی کېدو څو ساعته وروسته ګلالی اسماعیل د مشال ډیو خبریال عبدالحی کاکړ ته د خپلو نیول کېدو په اړه څه داسې ویل.
موږ په پنځم فروری باندې د ارمان دوړي د مرګ خلاف چې دی کوم قتل کړی دی په لورالۍ کې د پولیس هغه وژلی دی د هغه د وژلو خلاف مونږ مظاهره کوله په اسلام آباد پریس کلب کې. مونږ په یو ځل باندې په فوټ پاتھ د پاسه د ریلی په شکل کې روانو. بس چې څنګه مونږ روانېدل شروع شو مونږ په سي په سونو باندې پولیس راغله او هغه خپل ډنډو سره راغلل. زمونږ لارې بندول شو کړل، دکې مې کې شروع کړلې او بس خلک په ګاډو کې چول شروع کړل.
یعنی ډایرکټ به تاسو هغه وخت ورسولاست خځو پولیس سټېشن ته کنه؟
زی بالکل رائٹ اوے زی تو خود پولیس سٹیشن تو بہت لدم التے سب حوالات کے بند کرلم تیر بات حالو داغے حوالات التے بند کرم بیا زما کور والا راغل دی خود دی زما کور والا تو وچ اگر دن نہ نشتے خیر بیا چکم دے داغے نہ پاس دی دس د شپ لس بجے ٹائم کی عمرن چا غم کر دن نہ دی سٹیشن کی دا دن پہ حوالات کی دا بیا اگے نہ پاس سحر 9 بجے دی ماب سراغ لو رمات وچ تر راجتا من بل جاتا بو
شب سحر 9 بجے تا چرتے یوڑی
بیا دل تا خود ہاسٹل ہاسٹل اونڈے تھی تھانے سره نږدې د خوځو هاستل دی دې د هغه خوځو هاستل ته بوتلم الته یو کمرې کې بند کړلم زه د هاستل
په نو هغه وجه څه وای یعنی ولې په حوالات کې نه هلته وړل تاسو پښتنو
ما خبروم نه کولم ما و چې دینه کوم نوم ته پوس کړی دی کنه چې کله نږدې نه شوی يم او زه ته پوس کوم نو مال بیا جواب نه راکو او یا به راته بره نه اورډر دی زه پدا کې ثانه کې دنه وم خو بهر د خلکو ترجمه فاميلي ترجمه وکیل د ټول د او چغه ایسا چې کړه دا جب کې زه په حیوانات کې دنه وم
نو دا خو پرتا په زين باندې به څه کیفیت تیرې دي څه سوچ به د کوی هغه وخت دا څه روان
ما واته خو دا چې لیدل چې اوس به بس ما ته आवाज وکي ځکه چې موږ خو چې موږ په عین کې خدای لیکل دي چې ته بس گرفتار کې 24 غنټه مخ 24 غنټه کې دنه به مجلسټریټ ته پېښ کې په دې کې چې بنده وجه شو د عدالت ټایم ختم شوم بیا زه پوه شوم چې دا خدای عدالت ټایم ختم دی بیا مونگ شپک بجے ندی سے روانہ کرلم پو ویران اور شاڑو باندھے بوتللم کل بھائی شاڑے کے گاڑی گھنٹوں دو گھنٹوں اترے تو کل بابا بل ٹیلی فون بورتا راگ لے بیا بھی دو گھنٹوں شاڑو کے چرتا کاٹ اترو بیا بھی اترو پمینس کے چرتا
آؤ
داش پا دا دشپی نہ وقت مونگ شپک بجے رہو تو بکی چکر مونگ اڈیالا تو اور ایسے دلم ماں دہی نو ماں اڈیالا تو بوزی ہو اڈیالا راگ لینا بورڈ ویلکم ٹو اڈیالا
شانو تر دې لمخه ستا 15 غنټه په مختلفو شاړو کې تیرې کې یو ویره به سره و چې دا ستا وجنی څه په درکې دا سی او احساس به سره
او چې دای زبر د ګاډي کوم پر کوم نه درو نو ماته دا د غوښه چې دای چې ما باندې انکاونټر پلان دی
یعنی وجنی
چې ما دل دې وجنی نو
اچھا بیا چې تاسو یعنی یو لس بجې تاسو اډیالا ته ورسې دا اډیالا جیل ته
او 11 بجې موږ اډیالا جیل ته ورسې چې موږ اډیالا جیل ته ورسې دلو بیا خو ما ورته چې زه اډیالا ته څنګه راوځم تاسو ما اډیالا ته دنه نشي بوتل تاسو ما د اورډر نه راخول الیس فورن نشته نو بیا موږ په نیمه ګنټه تقریبا بهر ولاړم دا اډیالا جیل مخامخ باندې بیا دی بیا غ پولیس افسر را وته اور بیا وی چې دا واپس گاڑی کی کینے نو موږ واپس گاڑی کی کینے استو بیا روان روان چرته زنه پویدم چې موږ چرته روان یو بیا چې کله موږ راکوس شو دا غنه پولیس ګاډی نه سره راکوس شم نو هغه د خوځو پولیس سټیشن ته موږ را رسیدلې وومن پولیس سټیشن کې نو بیا راته وی چې بس ته ریلیز شولې او عمران خان چې کوم نه هغه انټرونشن وکړ د عمران خان په ویلو باندې ته ریلیز شوې ما باندې هیڅ قسم له چارجز نو زما باندې لکه دا ما ته خوای ټایم کې پته نه لګیدل چې د امام باندې سره جوړ کړی دي او ما ته نه خی کېدې شي ته بهر راوتلم نو مات پتور دي دل چې دا خو ما باندې هیڅ قسم چارجز ما ته خونو خولي نه زما وکیل ته خولي وس نو نه سم مقدمه اف آی آر سوم نو خولي او ثرو اوټ اغه مس گایډ شي وز په اډیالا تروانم زما فاميلي ته دا نو ویلي زما وکیل ته دا نو ویلي چې موږ اډیالا ته بوزو نو ثرو اوټ کمپلیټ مس گایډ پات شو
دا و د پښتون ژغورن غورځنګ ملاتړ او د بشري حقوقو فعال ګلال اسماعیل تاثیر دی خبرې واورېدې چې پولیسو دا څنګه ونیول او بیا پر دې ستیر شو خو د اسلام آباد پولیسو لا هم د ګلال اسماعیل دغه څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي مشال ډو دغه غوګستې هم دې موضوع کې پاتې کیږي او دونکو پروند خبر پښتونخوا اسمبلی د شمالي وزیرستان د خیسور د پیخ یو د پښتون ژغورن غورځنګ د یو مخکخ ارمان لونی د وجنې پاړه تود بحث وکړ مخالفه ګوندونو د دې پیخ د پلټن لپاره د عدالتي یا پارلماني کمیشنونو جوړولو غوښتنه وکړه د خیسور یو مشوم د جنوري په میاشت کې تور پورې کړ چې پوځیان یې کور ته ورځي او د دوی د کور بې پردګي کوي خو پوځ بیا دغه تورونه بے اساس و بلل همدغه راز ارمان لوړې بیا د فروری پر دویم نیټه په لورلای یا بوري کې هغه محل مل شو چې پولیس یې د نیول لپاره ورغلی وو نور تفصیل له پیښور د خالد خان پر راپور کې ورو
دا شورو پورس خیبر پختونخوا اسمبلی کې ځینې مخالف ګوندونو دا خیسور په پیښې او بلوچستان کې د ارمان لونی په وجنه دا صوبایي او وفاقي حکومت نه غوښتنه وکړه چې دا دغه پیښو د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن یا پارلماني کمیټي جوړه شي او کوم خلک چې د خپل حقوقو لپاره احتجاج کوي حکومت ته هغوی سره مذاکرات وکړي دا پاکستان پیپلز پارټي صوبایي اسمبلی غړی احمد کندی وویل چې قبایلي میں اس پکانونی توگا دا خیبر پختونخوا برخه جوړ شوی دی او پکار دا چې دا خیسور پیخ په حق لا صوبایي حکومت خپل موقف او وضاحت وړاندې کړي دا شان هغه زیات کړه چې پختنو ځوانانو چې کوم غورځنګ د خپل حقوقو د پاره پیل کړي دي حکومت له پکار دی چې دوی سره خبرې کړي او د دوی غوښتنې ومني
تاسو سره دلیل او په دلایل باندې خبره کول غواړي اگر ریاست منتخب نمائندو سره د سیاسي خلکو سره خبرې کول غواړي سیاسي خلکو هتیار هم د خبرې خبرې دي او دا قانوني خبرې دي او دلایل دي او مکالمه ده نو عام دغه خبره غواړي لګیا دي او بار بار وی لګیا دي زوایم چې دا شی مانندې پر دې کې نه لګوندې بیړه وکړه چې دا شی ورځ په ورځ لټکیږي لګیا دي.
دا عوامي نیشنل پارټي سردار حسین بابک وویل چې یو خواخو یو تعلیم یافته ځوان د ریاستي ادارو لخوا وجل کیږي او بلخوا حکومت داغه جنازې یا داغه په مرګ د احتجاج کولو باندې خلک نیسي.
ټول دنیا کې احتجاجونه روان دي. دا چې کوم واقعیا غو ماشوم د خیستر بیان کړی دا ما خدا مطالبه وکړي چې په کار دا چې وزیر لال ته تلوي په کار دا چې د وزیرانو یو کمیټي جوړ کړو غال ته تلوي چې معلومات کړو چې دا کمیټي جوړ شو چې تحقیقات شي چې دا څه چل شوی دی او هغه حکومت بالکل د لایل مې اظهار کړي.
دا جماعت اسلامی انیت الله خان اوایل چې دا خیسور او لورلای پیخي د بشري حقوقو خلاف ورزي ده او د دوی ګوند دا پاکستان په سینټ کې هم د دې په ضد आवाज اوچت کړي دي او د خیبر پښتونخوا د اسمبلی په فلور هم هغه غوښتنه کوي چې د دې پیخو د پلټنې لپاره د عدالتي کمیشن یا پارلماني کمیټي جوړ کړي شي. دا پښتونخوا د قانون وزیر سلطان خان اوایل چې کبالي سیمه اوس د خیبر پښتونخوا د انتظام لاندې دي او د صوبي وزیر اعلی اوس د دغه ځایونو انتظامی مشر دی. خو پکار ده چې د خیسور او نور دغه شان پیخو په حق له صوبایي اسمبلی کې باس وشي نو بیا به حکومت خپل پالیسی یا موقف څرګندوي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو ته غوږیستې اوریدونکو تاسې د خالد خان راپور واورېدو. همدغه راز د دینه مخکې هم تاسې په راپورونو کې واوردل د ارمان لونی د وجنې پاړه باندې. نو په بلوچستان کې د روغتیا چارواکي ادا کوي چې په لورلای کې د وجل شوي پروفیسر محمد ابراهیم ارمان لونی د مړی پوسټ مارټم خای چې پر نوموړي د تشدد هیڅ ډول نښې نه دي موندل شوي. چارواکو د پوسټ مارټم ځینې عکسونه هم خبریالانو ته ښکاره کړي. بلخوا د ابراهیم لوڼی ملګرو او خپلوانو تور لګولی چې دغه پوسټ مارټم په سمه توګه نه دی شوی او د دوی په خبره لوڼی د پولیسو لخوا د تشدد په نتیجه کې وژل شوی. نور حال له کوټې د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د کوټې د سیول اسپتال مشر یا میډیکل سپرنټینډنټ ډاکټر محمد سلیم ابرو ویلی دی چې څو ورځې وړاندې په لورلای کې د وژل شوي پروفیسر محمد ابراهیم ارمان لونی د لومړي پوسټ مارټم رپورټ څخه دا ښکاره شوی ده چې د هغه پر بدن باندې د تشدد هیڅ ډول نشان نشته. لومړی د خبره نن په کوټه کې یو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت کړی ده. پر دې مهال د پولیس سرجن میرمن ډاکټر عائشه فیض او مرستیال ایم ایس ډاکټر زبیر هم موجود وو. ډاکټر سلیم ابړو وایي چې د پروفیسر ابراهیم ارمان لونی پوسټ مارټم چې کله د کوټ په سیول هسپتال کې کېدی نو هغه وخت پوسټ مارټم په عملیاتو کې د کوټ د سیول هسپتال د ډاکټرانو ترڅنګ د لورلای ډاکټرانو او د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې غړو هم برخه اخیستې وه. هغه زیاده کړه چې د پوسټ مارټم لپاره اخیستل شوي اکسرې عکسونه او نور ضروري شیان د دوی سره موجود دي او د تصدیق لپاره د دنیا په هر لیبارټري کې څوک کتلی سي. د سیول هسپتال ایم ایس دا هم وویل چې د وژل شوي پروفیسر ابراهیم ارمان لونی د مړینې د اصل علت د معلومولو په خاطر د هغه د زړه او وینې نمونې د فرانزیک کتنې لپاره ولاور ته لېږدولې دي. د هغه ځای څخه به رپورټ په راتلونکي شلو ورځو کې راسي. ډاکټر سلیم ابړو زیاته کړه چې د پوسټ مارټم ټول عمل ډېر صفا او ټولو ډاکټرانو ته په دې کې د برخې اخیستلو اجازه ورکول شوې وه. پر دې مهال د کوټ په سیول هسپتال کې د پولیس سرجن میرمن ډاکټر عائشه فیض وویل چې د پروفیسر ابراهیم ارمان لونی د وژنې د پوسټ مارټم رپورټ په ډېر ښکاره او جدید طریقه باندې سوی دی او که څوک غواړي نو کتنه د نړۍ په هر جدید لیبارټري کې کولای شي.
همدارنګه تاسو د یو ترین په راپور کې وردل چې د پروري په دویمه وجل شوی ابراهیم لونی د پوسټ مارټم رپور خای چې پر نوموړي تشدد کمی نخې دی هغه نه دی موندل شوی. خو بیا هم زه تاسو ته چې د ابراهیم لونی ملګرو خپلوانو تور لګولې چې دغه پوسټ مارټم په سمه توګه نه دی شوی. دوی په خبره لونی د پولیسو لخوا د تشدد په نتیجه کې وجل شوی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اردونکو زو پېښور ته پېښور گورنر هاوس مخې ته همدا وخت د شمالي وزیرستان د کډوالو احتجاجي مظاهره روانه ده. دوی غوښتنه کوي چې په سیمه کې د عملیاتو له وجې د دوی کاروبارونه ختم شوي او د حکومت لخوا کمې میاشتنۍ پیسې او نورې مرستې وي هغه اهم درېدلي چې له وجې دوی د ډېرو ستونزو سره مخ دي. دوی لږه شېبه مخکې له مشالو سره په خبرو کې غوښتنه وکړه له حکومته چې دوی ته دغه مرستې بیا بحالې کړل شي.
زمونم قبل زمان وزیر دی خضرخیل کوم سره تعلق شو تا د میش سره اکثر دغه ظلم روان دی چې میر بار بار خپل حقوق په احتجاجي نه په مظاهره سره غوړي د کیم خلک ته دلته غولای دی پساوینه خلک دی نو دغه د خپل جیب خرچه کړی دی مزدیره پیسې د دی دوبرځه مزدیره پیسې دی بدا بند روغل په هوټل کې خرچه کو نو میش بار بار د حکومت وخت نه د اپیل کی چې خدا را د نرم متاثرین بند نره رقم وکي چې کیم د دی سره امدادي پیکج دی ار جلد تر جلد ریلیز کوي دا
ز ګل صدود ملک نمو او خضر خیل سره تعلق لري د تخلې تحصیل سره امیر جدا جمعه مذاکره شری کړی دو دا و دغه پر شری کړی دو چې امیر شي کې ماتو کرټی رو کړی وی دی او واپسای دی غیر پیغام میشته نه دی ملاو پسای کرټ به دی بنگول دا دا میشته ملاوی دا میشته رو کړی دی هغه پیسې غو میشته نه دی ملاو کرستینه او وروښت 15000 لزر په سیمرو لاجی 15000 په بنگرو کوي په کرټ باندې په دا باندې میشته کرستینه وروښت دی او نه دی رو کړی دا نه دی رو کړی دا میشته په نوستا زر زر کاډو وی اندازا
منم ملک درس خان دا قدر خل میر دا درنا په داواز شری کړی دو چې میر یو تل سوا سیمینا باند کړل په تل سوا سیمینا کې میر څه ولاګی دی مشال رجدا دا اپیل کو چې میر دا خبره ګډ ګډ سوار اسوي میر دا درنا په داواز شری کړی دو چې میر دا پوتې سیمینا کولاو کو
د مو نوم سخیر رحمان دی د خضر خیل کوم سره تعلق لرم میر څه کړه د زر بیا زام نارو متاثر شولې رو او تری بیا د حکومت میر ته اعلان کړای و چې برابر ازرې پې میر ته بو میسج منر لړلې هغه میسج نه میر نه بند کړی دی په دا کې خضر خیل کوم دا په دا کې اسن خیل کوم دا په دا کې شین پوند ولا دی په دا کې مداخله دی چې زنه خلک به پسې شوی دی هغه ته پیسې نه دی روغلې
دا د شمالي وزیرستان کډواله چې دا وخت په پېښور کې احتجاجي مظاهره روانه کړو دی له حکومت غوښتنه کوي چې دوی ته د ودیدلې مرستې بیا بحال کړي. اردونکو رازو دې ته چې امریکا ویلي دی چې له افغانستانه د سرتېرو ایستلو په اړه هیڅ مهالویش نه دی ټاکلې. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت یوې ویاندې پرون تر هغې وروسته کړې چې طالبانو یو لوړ پوړي چارواکي عبدالسلام حنفي پرون د ماسکو ناستې پر مهال خبریالانو ته ویل چې د اپریل تر پایا با نیمایی امریکایی پوځیان افغانستان وزي. کابل وایي د امریکایی ولسمشر ډونالډ ترامپ د سه شنبې د ورځې وینا وښوده چې کابل او واشنگټن ستراتیژیکي ملګري دي چې ترګریزه د ګډه جګړه کوي. تفصیل له پامیر ساحل اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلی دی چې له افغانستانه د سرتیرو ایستلو په اړه هیڅ مهالویش نه دی ټاکل شوی. دا خبره د وزارت یوې ویاندې د فبروري پر شپږمه تر هغې وروسته رویټرز اژانس ته کړې چې پر همدې ورځ د مسکو د غونډې پر مهال د طالبانو د پلاوي مرستیال مشر عبدالسلام حنفي خبریالانو ته ویل واشنگټن له فبروري میاشت څخه له افغانستانه نیمایي یعنی 2000 سرتیري واسي. نوموړي په جنوري کې په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره شپږ ورځنیو خبرو ته په اشاره وویل له افغانستانه د پاتې امریکایي سرتیرو ایستلو لپاره دوه کمیټې جوړیږي.
امریکایانو به مو مردم یو غوښتن کې
دی وايي امریکایانو مکتوبیل چې د فبروري ل پایله واخله د 2019 زیږیز کال د اپریل تر پایا له افغانستانه خپل نیمایي سرتیري باسي. په افغانستان کې د پاتې امریکایي سرتیرو لپاره به دوه تخنیکی کمیټې جوړیږي. یو به د امریکا او بل به د طالبانو وي. دا کمیټې به د پاتې سرتیرو د ایستلو پر مهال ویش کار کوي. له هغه مهال لوی سره سم با پاتې امریکایي سرتیری له افغانستان وځي. خورویټرز خبری اژانس ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو بیان دی چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي واشنگټن له افغانستان د پوځیانو ایستلو په اړه هیڅ مهالویش باندې نه دی سلا شوی. نوموړي زیاته کړې چې که ټولې خواوې هغه اړین اقدامات وکړي چې ورسره به افغانستان بیا د ترهګرۍ لپاره ونه کاریږي نو چې کله شرایط او حالات اجازه ورکړي واشنگټن په هغه هیواد کې د ځواکونو په موجودګۍ کې بدلون ته کتنې ته تیار دی. له افغانستانه د پوځیانو ایستلو په اړه د طالب چارواکي عبدالسلام حنفي دا څرګندونې پر داسې مهال خپرې شوې دي چې د فبروري پر 15 د طالبانو بل لوړ پوړي چارواکي شیر محمد عباس ستانکزي په مسکو کې ویلي ول چې له افغانستانه د سرتیرو د ایستلو مهالویش نه دی ټاکل شوی. پر هماغې ورځ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپله کلنۍ وینا کې ټینګار وکړ چې د ضرورت پر اساس په هیوادونو کې سرتیري ساتي. افغان حکومت ویلي دي چې د ټرمپ کلنۍ وینا وښوده چې واشنگټن او کابل ستراتیژیک ملګری دي او په ګډه د ترهګرۍ ختمولو هڅې کوي. په عین وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د فبروري پر 15 په یو بیان کې وویل چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي دي چې واشنگټن په افغانستان کې تلپاتې سولې ته ژمن دی. بیان زیاتوي چې پومپیو د سولې او ثبات لپاره د افغانانو ترمنځ پر خبرو اترو ټینګار وکړ. د مسکو په دوه ورځنۍ ناسته کې چې د فبروري د 6 تر ماښامه روانه وه، د پخواني ولسمشر حامد کرزي، د ولسمشرۍ بل نوماند حنیف اتمر او د طالب استازو په ګډون پکې یو شمېر افغان سیاستوالانو برخه واخیسته، خو د کابل استازو پکې ګډون ونه کړ. د افغانستان ځینو سیاستوالانو د مسکو غونډې ته د بین الافغاني خبرو اترو نوم ورکړی، خو افغان ولسمشر اشرف غنی د فبروري پر 15 د افغانستان طلوع ټلویزیون ته وویل چې د سولې د موافقې کولو واک له افغان حکومت سره دی.
پامیر ساحل تاسو ته راپور وړاندې کوو. 15 بجې شوې. له نجیب امیر د خبرونو لنډیز.
پښتون ژغورنې غورڅنګ وایي د فعالې ګلاله اسماعیل په ګډون یو شمېر غړي خوشې شوي، خو لږ تر لږه 12 نور ملګري لا هم په اسلام آباد کې بندې دي، خو پولیس وایي د نیولو رسمي پخلی نه دی کړی. ګلاله اسماعیل له خوشې کېدو وروسته مشال لډیو ته وویل په نامناسبو ځایونو کې ساتل کېده او د مرګ ویره پې تېره کړل شوې ده. د بلوچستان د کوټې د سیول هسپتال مشر ډاکټر محمد سلیم ابرو نن په کوټه کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې په لورالای کې د وژل شوي پښتون ژغورنې غورځنګ د غړي ارمان لوڼي د پوسټ مارټم راپور نه جوتیږي چې پر هغه تشدد نه دی شوی، خو د ارمان لوڼي کورنۍ او د پښتنو د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي ارمان لوڼي د فبروري په 2 په لورالای کې د پولیسو لخوا د تشدد په ترڅ کې وژل شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي دوی د افغان ولسمشر اشرف غنی هغه پیغامونه ردوي چې پر ټویټر د پښتون ژغورنې غورځنګ پاړه کړی دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ویلي افغان حکومت په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې پر سوله ایزو احتجاج کوونکو ولسی فعالانو د تشدد په اړه جدي اندېښنې لري. د طالبانو د استازو د پخواني ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ کې افغان پلاوی ویلي په مسکو کې د روسي په قربتوب له دوه ورځنیو خبرو وروسته دوی هوډ کړی چې د سولې خبرو ته به دوام ورکړل شي. د غونډې په پای کې په یوه شریک اعلامیه کې ویل شوي دوی دې ته راضي شوي چې همداسې بله غونډه به په قطر کې سره جوړوي چېرته چې د طالبانو نیمه رسمي دفتر موقعیت لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي په شام او عراق کې داعش ډله د ماتې سره مخ ده او دوی به راتلونکي اونۍ د یادې ډلې عملاً ماتې اعلان کړل شي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلي چې امریکا په منځني ختیځ کې د جابرانو وژونکو سغبریزو ملاتړ کوي. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر په خپلې کلنۍ وینا کې ویلي وو ایران په نړۍ کې د ترهګرۍ تر ټولو لوی ملاتړ کوونکی هیواد دی.
لو نجیب امیر چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دې نمای کې یو شمېر موضوعات تاسو د پاره لرو چې دا پکې هم اورئ. چینن د پښتون سیاستوال او مشهور انقلابي شاعر اجمل خټک اتم اتلین دی، خو تر هر څه مخکې زو اسلام آباد ته چینن د پاکستان ځنو رسپانو په خپلو اداریو کې سر اخیستی. رابع اکرم خان ته وکشئ.
مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي بلاخر د چټک بسونو پروژې په ابتدایي مرحله کې 40 بسونه کراچۍ نه پېښور ته رسیدل او په راتلونکي 23 مارچ په دا بسونه کار شروع کړي. ادارې مخکې لیکي چې د 40 بسونو پېښور ته د رسیدو مرحله د صوبې حکومت او د ولس لپاره د اطمینان وړ ده، خو کبل اړخ ته وکتل شي نو د بی آر ټی یو لویه مرحله سرته رسیدو باوجود د بی آر ټی مکملېدل او د ولس د دې نه ګټه اخیستو د عمل په شروع کېدو کې لا ورځې شته. اداري اخیری کلی کې خبرداوی چې ولس ته هغه خبرې وکړې شي او هغه لوز وسره وکړې شي چې کم ممکن وي، کمې مسلې او مشکلات دي چې هغه نه ولس خبر کړې شي او داسې داوو نه کړې شي چې کومه پخوانی وزیر اعلی د دې منصوبې په اړه کړې و. جنگ ورځپاڼه خپل اداري کلی کې نشه یي موادو، قیمتي او ګران شیانو او د انسانانو سمګلینګ یوازې د پاکستان نه بلکې د ټولې نړۍ مسله ده چې د سده مخنیوي لپاره په لویه پیمانه کاروایی کیږي. مجرمانو نیول شي او ورته سزا هم وشي، خو د سمګلینګ دا مسله ختمي ګینه. اداري وایي چې پاکستان افغانستان کې زیاتره سمګلنګ افغانستان، ایران او نورو ګاونډي ملکونو نه کیږي. اداره لیکي چې په تیرو ورځو کې د پاکستان او ایران پولې نه 15 ایرانی محافظان وتښتولی شو چې هغه پاکستان بازیابه کړل. د شندوړو ملکونو ترمنځ د سمګلنګ په اړه یو غونډه هم وشوه چې په کې دواړه خیسه همکاري په سیوا کولو اتفاق وشو. اداره اخیری کلی کې هیله پکار ده چې د پاکستان او ایران لخوا مشترکه ګامونه خصو سره به په پولو د سمګلنګ او نورو پیښو خاتمه کې مدد ترلاسه کیږي. آج رسوان خپل ادارې کې لیکي د کرک د ټریفیک په حادثه کې تر اوسه 11 کسان مړ شوي دي او 500 ژوبل شوي. اداره وایي د ټریفیک د حادثو د اندېښنې وړ شره او په دې کې د ژوندونو تلل په سړکونو د تحفظ په اړه د ګامونو اخیستو او د ټریفیک په اصولونو د عمل درآمد تقاضه کوي. ادارې په وینا چې د صوبایي حکومت ویان د اندیا ورکړي چې ګاړو کې استعمالیدونکي د غیر معیاري سی این جی سلینډرو د جوړونکو پر ضد به سخته کاروایی کوي. اداره وایي چې په سړکونو د حفاظت او د سلینډرو په اړه په قوانینو عمل درآمد کول ضروري دي او که په قواعدو کې د ضرورت مطابق د ترمیم ضرورت وي نو باید چې وکړی شي، ځکه چې د هرې حادثې پس افسوس څرګندونه او د بلې حادثې انتظار په هیڅ صورت سمه طریقه نه ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اردوونکو انټرفاکس خبری اجانس د روس لخوا پاکستان ته د ایم آی 15 جنگی ترانسپورټ هلیکاپټرو په سپلای کولو لیکنه کړې. بلخوا فارم پالیسی مجلې بیا د امریکای او طالبانو ترمنځ د ممکن امنیتی تړون او د دې په نتیجه کې بیا له افغانستانه د امریکای ځواکونو وتو موضوع راخستې. د دوانو لیکنو مهمې برخې په دې راپور کې انټرفاکس خبری اجانس لیکي روس پاکستان ته ایم آی 15 جنگی ترانسپورټ هلیکاپټرې سپلای کوي. دا خبره د روس د پوځ د تکنیکی همکاري د خدماتو څانګې مشر دیمتری شوګایوف له یوې ورځپاڼې سره د شروع په ورځ کړي. دیمتری وایي له پاکستان سره یې د همکاري هدف سیمه ییز امنیت زیاتول او د ترهګرۍ د خطر مخه نیول دي. نوموړی وایي ترهګري د روس، پاکستان او هندوستان شریکه مسله ده او هر څوک د خپل منځي همکارۍ په کولو سره ځان له دې ژغوري. د ده په خبره روس او پاکستان د سوخوی SU-15 جنگي الوتکو په جنریشن 4++ خبرې نه کوي، البته نورو یو شمېر هیوادونو په اجازونو کې دلچسپي ښودلې. بلخوا فارم پالیسی مجللی کې د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ انتظامیه غواړي چې په افغانستان کې د جنگ ختمولو لپاره یو ساده لار خپل کړي. هغه دا ده چې په افغانستان کې له طالبانو سره امنیتی تړون وکړي، بیا ترې ځواکونه وباسي او وروسته بیا له دې هیواد سره مرستې ودروي. فارم پالیسی لیکي واشنگتن د خپل ناسمې ستراتیژۍ له وجې په افغانستان کې هغه اهداف نه دي ترلاسه کړي د څه لپاره چې دوی دغه هیواد ته تللي وو. مجله زیاتوي امریکای په افغانستان کې د اروپکی توپ د مخنیوي ستراتیژي نه درلوده، د جنگ د لارې یاغي توپ ته ماتې نشي ورکړل کېدی. باید چې امریکای په افغانستان کې د اروپکی توپ د مخنیوي او سیمه ییز پرمختګ لپاره کامیاب عملیات کړي وي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال لډیو ته غوښتې اوریدونکو له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼې په ماسکو کې د افغان سیاستوالو او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو په اړه مقاله خپره کړې چې لیکي د لسیزو له جګړو وروسته وست وخت راغلی چې د افغانانو زخمونه ټکور شي او د دې یوازینۍ لار سوله او پخلاینه ده. د مقالې غټې برخې له مشال زمي ورو.
ډان ورځپاڼه لیکي داسې ښکاري چې په افغانستان کې په ښکاره توګه نه ختمېدونکې جګړې ته د پای ټکی ایښودلو لپاره غونډې روانې دي چې خلک یې هیله من کړي دي. د روس په سر ښار ماسکو کې د تیرې سې شنبې او چهارشنبې په ورځ د افغان حکومت اپوزیشن سیاستوالو او د طالبانو د استازو ترمنځ پر افغان سوله مخامخ خبرې اترې وسوې. دا خبرې تر هغه وروسته سوي چې امریکا او طالبانو په دوحه کې په دې اړه څو ځلې مذاکرات کړي دي. د ورځپاڼې په خبره داسې ښکاري چې امریکا، روس او چین هر یو د هڅه کوي چې طالبان ځان ته راوړوي. د 2000 کال را وروسته چې کله امریکا پر طالبانو برید وکړ او د دوی رژیم یې ړنګ کړ، نو طالبانو په لومړي ځل په خپل دریځ کې نرموالی ښودلی دی. که څه هم په مسکو غونډه کې طالبانو په افغانستان کې د اسلامي نظام غوښتنه وکړه، خو د ښځو د حقونو په اړه ډېر نرم دریځ خپل کړ. دا د دې ښکارندوی کوي چې طالبان د پخوا په شان له سخت دریځ څخه راکښته شوي، ځکه د دوی په دور کې شاوخوا له هر ډول حقونو او ازادۍ څخه بې برخې وي. داونس پانه لیکي په ماسکو کې له طالبانو سره مذاکرات کوونکې زیاتره کسان هغه ول چې طالبان ورسره جنگیدلې دي، خو په نړیوالو اړیکو کې مستقل دوست او دشمن نه وي، بلکې ګټې مستقلې وي. همدغه وجه ده چې دوی اوس یو بل زغمی او د توپک پر ځای د خبرو اترو لار غوره کړې ده. د ورسپانې په خبره د دوها او ماسکو مذاکرات ښه خبره ده، خو طالبان باید اوس یو ګام بل پورته کړي او له افغان حکومت سره هم خبرې پیل کړي. امریکا، افغان حکومت، طالبان او نورې افغان ډلې باید د باور فضا رامنځته کولو لپاره خبرې اترې پر مخ یوسي، تر څو سولې او پایښت لرونکي سیاسي پروسې ته لاره هواره سي، ځکه د لسیزو له جګړو وروسته اوس وخت راغلی چې د افغانانو زخمونه ټکور سي او د دې یوازینۍ لاره سوله او پخلاینه ده.
دوه مشه زمي چې تاسو د ډان ورسپانې مقاله وړاندې کوله. اوریدونکو، امریکا د جرمني په هغه پریکړه غبرګون خودلې چې واشنگتن ته مطلوب پترګری تورن یو ترکی تن یې ترکیه ته لیږلې دی. امریکایي چارواکو د شروع پر ځویل چې په کار و دغه تن خلاف په امریکا کې عدالتي کاروایی شوې وي، ځکه چې د کس په افغانستان کې ځکه چې دا کس په افغانستان کې له دوه امریکایي سرتیرو په وجنه تورن دی. نور تفصیل د اسوسییټډ پریس خبری اجانس په یو راپور کې راغلی چې غټي برخې یې درته ملیح امیرزاده وړاندې کوي.
امریکایي چارواکو د شورو په ورځ ویل چې د ترهګرۍ په تور امریکا ته مطلوب یو ترکی سړی جرمني خپل وطن ترکی ته ملک بدر کړی دی. آدم یلماس په 2015 کال کې په دې تورن شو چې شاوخوا لس کاله مخکې یې د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمه کې پر امریکایي ځواکونو بریدونو کې لاس لرلو. یلماس هغه ځانمرګي برید کوونکي ته په روزنه او هدایاتو ورکولو باندې هم تورن شوی چې په افغانستان کې په 2008 کال کې په خودکش حمله کې دوه امریکایي سرتیري وژلي او یو لس نور یې ژوبل کړي. یلماس په 2009 کال کې د جرمني قانون نافذونکو ادارو ته ویلیو چې هغه د اسلامیک جهاد یونین په نوم د یوې وسلوالې ډلې غړی دی او تر هغه به د امریکایانو خلاف جنګیږي تر څو چې جګړه روانه وي. د امریکا قائم مقام اټرنی جنرل میتیو ویټیکر د شورو په ورځ په بیان کې ویل چې د جرمني په هغه فیصله سخت مایوسه شو چې د آدم یلماس په شان یو خطرناک ترهګر یې واپس ترکی ته ولېږلو. نوموړي ویل پکار ده چې په امریکا کې د یلماس خلاف عدالتي کاروایی شوې وي. د یلماس خلاف تورونه چې روانونه برسې رشول پکې دا هم شامل دي چې هغه د یو ترهګر تنظیم ملاتړ کو او په پوځي رقم تربیت ورکولو کې ورسره مرسته کوله. آدم یلماس هغه وخت د جرمني په حراست کې کله چې امریکا غوښتنه وکړه چې دوی ته دې وسپارل شي. ویټیکر ویل چې د جرمني حکومت کستن د یلماس مرسته وکړه او ترکی ته یې ولېږلو. ویټیکر د جرمني پر حکومت تور لګو چې امریکا ته د یلماس په واپس کولو کې خپل ناکامي نه مني او د قانون سرغړونه یې کړې ده.
مشال ریډیو ته وګرځئ. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سند پر صوبائی حکومت غږ کړی چې هلته د هندوانو پر مندر په شوي برید کې لاس لرونکي د زر تر زره ونیسي. نوموړي دا خبره پر ټویټر پاڼه لیکلې ده. بلخوا بیا د هندو مذهب پلویان وای د دوی مشکلات ډیر شوي او د سند مذهبي چارو وزیر بیا مشال ریډیو ته وویل چې د لا په دې اړه څه معلومات نه لري. تفصیل د بوروال کاکړ په راپور کې.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سند صوبې پر حکومت غږ کړی دی چې په کوم ښار کې دی د هندوانو پر مندر په سوي برید کې لاس لرونکي ونیسي او هغوی ته د پرېکنده سزا ورکړي. عمران خان د فروری په 15 ماښام پر ټویټر لیکلی دی چې دا برید د اسلام له تعلیماتو سره په ټکر کې دی. د بشری حقوقو فعال او د پاکستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیشن غړي ډاکټر اشوتا ما مشال رادیو ته ویل دوی د عمران خان له بیان څخه مطمئن نه دي. دوی ویل د پاکستان مرکزی او صوبایي حکومتونه باید د مذهبي اقلیتونو د خوندیتوب لپاره عملی ګامونه پورته کړي.
د داسې بیانونو په وجه ښایي د یو څه وخت لپاره د خلکو وهم ختم شي، خو دا یې حل نه دی. باید د دې مسلې د هواري لپاره جدي فکر وشي او په مستقله توګه عملي ګامونه پورته شي.
ډاکټر اشوتاما وویل یوازې داسې بریدونه نه دي، بلکې په ځانګړې توګه په سند صوبا کې د هندوانو او عیسویانو شخصي او مذهبي جایدادونه قبضه کیږي، خو حکومت د ده په وینا نه یوازې پرې خاموش دی، بلکې داسې خبرې هم کیږي چې حکومتي چارواکي پکې لاس لري. په دې اړه مو د سند صوبې د مذهبي چارو له وزیر فراز ډیرو سره خبرې وکړې، خو هغه په ځواب کې وویل
نه زه په دې اړه بالکل معلومات نه لرم چې داسې څه شوي دي. زه حال کوم او بیا تاسو ته په واتس اپ معلومات درکوم.
خو فراز ډیرو بیا نه معلومات راکړل او نه هم له هغه وروسته ټلیفون پورته کړ. دا له هغه وروسته ده چې تیرونۍ د سند صوبې په جنوبي شارګوټي کوم کې ناڅرګند کسانو د هندوانو یو مندر ته اور ورته کړ، مجسمې ماتې کړې او د هندو مذهب کتابونه یې وسوځول. چا تر اوسه د دې ذمواري نه ده منلې.
دا مشال ریډیو دا
اردن کو په هند کې د زینو غیر سرکاري خیریه ادارو دفترونه تړل شوی او د کار اجازه ترې اخیستل شوی. د چارواکو په وینا دا کار لدی عمل شوی چې دغو ادارو د قانون تر مخه د خپلو فنډونو په اړه حکومت ته معلومات نه دی ورکړي او یا یې هم ځان له ټکسونو ورکولو ساتلی وو، خو د ادارو استازي دا نه مني او وایي پر دوی ځکه بندیزونه لګول شوي چې حکومت ټول هغه خلک خاموشه کول غواړي چې پر سرکاري پالیسیو نیوکه کوي. په دې اړه نور حال بشیر غوښتر کوي.
د هند حکومت د زینو غیر سرکاري خیریه ادارو بانک اکاونټونه بند کړي او په دفترونو یې ورته چاپې وهلې دي. د ککړې هوا د پاکوالي لپاره کارکونکو اداره گرین پیس انډیا وایي دا میاشت پرې فشار دومره ډیر شو چې خپل دوه سیمه ییز دفترونه یې وتړل. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د دې ادارې په حواله ویلي چې ګڼ کارکوونکي هم له دندو لرې کړي دي. د دې ادارې د کار اجازه هغه وخت کینسل شوه چې د چارواکو په لټ ټکسونو څخه د بچ کېدو او له جالي کمپنیانو د پیسو اخیستو تور پورې کړ. یو بل مشهور اداره امنیسټي انټرنیشنل انډیا دا چې اتش پته کسانې له دندو لرې کړي دي. پر دوی دا فشار تر هغه وروسته راغلی چې د بشري حقونو دغه ادارې پر وزیر اعظم نارندرا مودي د نیوکو کوونکو د نیولو او ازادۍ تړلو لوجې نیوکه وکړي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکلی چې د هند خزانه وزارت په تیر نومبر میاشت کې د یادې ادارې په مرکزي دفتر چاپه وهله او د دولو سوساتون لپاره یې وپلټه. د دې چاپې په محل حکومت په یو خبر پاڼه کې ویل چې د بشري حقونو لپاره کارکونکو امنیسټي انټرنیشنل انډیا له یوې نامعلومې کمپنۍ څخه 3 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي چې حکومت ته یې په اړه معلومات نه دي ورکړي. گرین پیس او امنیسټي انټرنیشنل دواړه دا تورونه بې بنیاده بولي. د ګڼو نورو هیوادونو په شان په هند کې هم غیر سرکاري ادارې د حکومت سره له پاکو اوبو نیولې د ماشومانو تر حقونو پورې په ګڼو مسایلو شریک کار کوي. د دوی کار تر هغه وروسته سخت شوی چې د مودی حکومت د فارن کنټریبیوشن ریګولیشن اکټ په نامه هغه قانون عملی کول پیل کړی چې د مدني ټولنې لپاره پراتلونکو بهرنیو فنډونو نظر ساتي. له 2014 کال راهیسې د وزیر اعظم مودی حکومت د خواوشا 15,000 ادارو اجازه نامې ځنډولې دي. پر دغه غیر سرکاري ادارو تور لګول شوی چې په وخت ټکسونه نه دي ورکړي. په هند کې د غیر سرکاري ادارو د اتحادیې مشر ویجی کورانا اسوسییټډ پریس خبری اژانس سره خبرو کې د حکومتي اقداماتو ستاینه کړې، خو ځینو نورو مدني فعالانو تور لګولې چې دا بندیزونه د حکومت لخوا د بیان ازادي ختمول او د خپلو نقادانو خاموشه کولو لړۍ ده. حکومت بیا دا نه مني او وایي ټولې غیر سرکاري ادارې باید د قانون سره سم عمل وکړي.
او له روانو چارو ځان خبر کړی.
مشال لډو ته وګستې اوریدونکو، په شمالي وزیرستان کې د کورم تنګي ډیم جوړولو ضد جرګه شوی. پرون په دې جرګه کې مشرانو فیصله وکړه چې دوی به ډیم جوړېدو ته پرې نه ږدي، دا ځکه چې دوی په وینا له دې سره به دوی کډوالۍ ته اړ شي او ښایي د اربونو روپو جایدادونه یې تباه شي. د بند جوړولو د دوهمې مرحلې کار په 2010 کال په تحصیل سپینوام کې پیل شوی وو. تر دې وړاندې ټاکل شوی وه چې کورنتنګي ډیم به په 2008 کال کې بشپړ شي، خو د ځایي خلکو د مخالفت له وجې دغه کار وځنډېده. تفصیل د مدراز وزیر په دې راپور کې.
تحصیل شوه کې جوړه شوې دغه جرګه کې د سیمې ګڼ شمېر مشرانو، ځوانانو او شمالي وزیرستان قومي اسمبلی غړی محسن داوړ هم موجود وو. مشران وای د اربونو جایدادونه او آبادی به ډوبولو لا کله هم ور نه کړي.
نیر د کورم ته ډیم
د جوړول مخالفات کی په دا وجه باندې چې د نیټ تعلیم کلچر هر شي ته دایي قسم ځان راشي چې څومره آبادی دو دا هډی بیزی بربادی زی د نیټ هر قسم تبعی کیږي نقصان کیږي د نن یې ټول کبل خیل کوم په دا اتفاق سره چې نیټ په هر صورت باندې دا ډیم نظر کوي چې ته د دریب غا ډیم تړلې دا یو متعلق حکم ته د مراد نیټ کې نیټ د دې ځای نه دی په چارو اجازه کې نظر کوي.
محمد ریاض خان وایي هیڅ مراد په بدل کې نه غواړي زکات د فائده په ځای تاوان دی.
بده کې زمونږ کورونه بازارونه به مونږ هسپتالونه به مونږ آر څومره کېږي مونږ نه څه خبره کېږي مونږ آسې کډوال کېږو مونږ به آس چرته تنتونه لګوو مراحت بندا زمونږ اعتبار نه کېږي هغه ولې چې مونږ میران شاه بازار وران شو میرلی بازارونه وران شول زمونږ کورونه وران شول زمونږ سوال تباه شو چې کور تین دن لک روپۍ ورکوي خو هغه یې ورکړې نه دي.
د شمالي وزیرستان ناکامي اسمبلی غړی محسن داوړ چې دغه جرګه کې موجود و مشال ته وویل چې دولت که د بجلی یا ترقۍ منصوبې جوړوي نو دلته نورې ډېرې منصوبې کېدلی شي.
تر څو چې دا خبره دوی واپس نه اخیستې مونږ به نه په شا کېږو نه به په آرام کې نو په کار وجه هر قسم داسې منصوبه جوړېږي مو د لوکل د هغې ځای د خلکو نه پیله تپوس شي د خلکو کې ټول لوبېږي دوی به پکې به کوره کېږي نه مونږ ته منظوره ده نه د قوم ته منظوره ده. بجلی نور هم الټرنیټیو ډېرې منصوبې دي په کار چې هغې باندې کار وشي داسې منصوبو کار وشي چې د خلکو ژوند وخت نه خرابېږي.
کورم تنګي ډیم فیز ون باندې 2018 کال کې په تحصیل سپینوام کې کار شروع شوی چې دا غې لپاره یو ایس ای آی ڈی وابډا تا اتنیم ارب روپے هم ورکړې دي خو فیسټو یعنی تحصیل شوا کې مکمل ډیم یا بند تړلو ځایي خلک مخالفت کړي چې دغه ډیم یا بند سره تحصیل شوا په اوبو ډوبیږي. کورم تنګي ډیم ډیره پخوانۍ منصوبه ده چې 2008 کال کې یاد ډیم سرته رسیدونکې و خو د ځایي ولس په مخالفت دغه منصوبه لا هم د ځن ښکار ده. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پېښور د یو سرکاري هسپتال له مخې هر کال دوی سره په خبر پښتونخوا کې د زرو د سرطان یا د کینسر ناروغان رجسٹر کیږي. د دې هسپتال په وینا چې په ټول ملک کې هر کال د سرطان د درج د سرطان د کیسونو د درج کېدو شرح 100,000 نه هم زیاته ده. بلخو خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د کینسر وړیا درملنه به نورو ضلعو ته هم غځوي. تفصیل په دې راپور کې وو.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د حیات آباد میډیکل کمپلیکس د سرطان د ناروغیو د مخنیوي څانګې مشر پروفیسر ډاکټر عبید جمیل وویل چې خیبر پختونخوا کې 53% سړي او 20% ښځې د مختلف قسمه سرطانونو سره مخ دي. د خپلو خبرو کې زیاته کړه چې د سرطان د ناروغانو عمرونه 25 کالونه واخلي د 50 کالو ترمنځ سي.
وجوهات خو ډېر دي چې کم ټولو کې زیات کم زمونږ دا ماحولیاتی آلودگی چې کوم تمغه وایو یا چې دینو سیګریټ نوشي شو بیا بعض داسې مریضانې چې هغې ته هپاتایټس شوي نو هغه هپاتایټس هم بیا تقریبا 10-15 کاله پس کینسر ته تبدیل شي. بیا مونږ غذایت کې چې دینو دا غوړ سیزونه غوښې دا چې زیاتې خورو اور ورزش نه کوو هغه هم یو وجه کېدای شي.
په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د کال 2012 راسي د سرطان د ناروغانو درملنه کیږي چې ولله د خیبر پښتونخوا حکومت او د دوایانو یوې نړیوالې کمپنۍ 40 بلیون روپۍ مختص کړي دي. د لړ کې پروفیسر عبید جمیل زیاتوي
مونږ سره د خیبر پښتونخوا ډېره زیاته لکه سره فن کې مدد کوي لګیا دی. تقریبا زمونږ هر کال د کینسر مریضانو د مفت علاج باندې 80 کروڑ روپے لکه دا زمونږ هر کال لګي. درجې اخراجات ډېر نه ډېر زیات دي خو مونږ سره بین الاقوامي څه کمپنیانې دي هغې مونږ سره لکه کافی مدد کوي او تقریبا د 1,212 مریضان دا نوي اور زاړه مریضان دا مونږ دیلا مفت علاج کوو په اعتبار میډیکل کمپلیکس کې.
پروفیسر ډاکټر عبد جمیل په وینا چې د کینسر 40% ناروغان د قبایلي سیمونه دي. د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي چې پلان لري چې د کینسر ناروغانو ته به د صوبې نورو ضلعو هسپتالونو کې هم وړیا سهولتونه ورکړل کیږي.
دا وره بیکرم خان چې تاسو راپور وړاندې کوو. اوریدونکو، نن د پښتون سیاستوال او مشهور انقلابي شاعر اجمل خټک اتم تلین دی. په دې اړه په ځینو سیمو کې غونډي هم شوې دي. اجمل خټک د شلمې پیړۍ د پښتون قومي تحریک یو له هغو شخصیتونو وو چې نه یوازې د غنو شعري ټولګو د چاپ له امله د انقلابي شاعر په حیث پیژندل کیږي، بلکې د پښتو په قام پرستا بلکه د پښتنو په قام پرستا سیاست یې هم جوړ اغیز درلود. په 1940 کال کې د پاکستان تر جوړېدو وروسته اجمل خټک د سیاسي مبارزې لقبل حکومت څو وارې زندان ته واچو. نوموړی په 1942 کال کې افغانستان ته سیاسي پناه یوړه. په کابل کې یې شاوخوا 19 کاله تیر کړل او په 1949 کال کې پاکستان ته راستون شو. له راتلو سره سم یې په عوامي نسل پارټۍ کې ګډون وکړ. وروسته د دې ګوند مشر، سینیټر او د قومي اسمبلۍ غړی شو. اجمل خټک د 2010 کال د فروری په 8 نیټه وفات شو. د پښتنو د پښتو لیکوال او شاعر نور بشر نوید له هغه سره نږدې پاتې شوی دی. عبدالحی کاکړ د اجمل خټک د سیاست او شاعرۍ په اړه اجمل نور بشر نوید سره مرکه کړه. په سر کې یې ورڅخه پوښتلی چې اجمل خټک یې اول ځل څنګه ولید. نو هغه وایي،
ډېر ماشوم وم کل مې سبق وی چې ما هغه وخت اجمل صاحب لیدلی و. د هغه ډېر د نظم ما په اول ځل اورېدلی و. د هغه فکر چې کوم دی نه ما په هغه وخت کې قبول کړی و. دا د 1902
خبره ده. اجمل خټک به حیثیت شخصیت د پښتنو په دې نږدې تاریخ کاغه ادبی دی که سیاسي دی، د ده له نورو څخه مختلفه یا ځانګړی چاپ څه دی د پښتو پر ادب او یا پر سیاست؟
مثال سره نظم کړی دی، نو هغه کې د بیدارۍ یو غږ کړی دی، هغه کې دا یو کور ور کړی دی چې بغیر د انقلاب نه او بغیر د خپل اختیار نه او بغیر د خپل خاورې د مینې محبت نه او د امن نه، سیاسي شعور نه او د انقلابي فکر نه او د نظریاتي فکر نه بغیر دا ژوند او دا پښتون او دا خاورې نیمګړې ده. هغه یو مترقي انقلابي شاعر او یو مترقي او انقلابي نثر لیکونکی او یو ډېر ښه محقق او ډېر ښه مقرر او تحریر او تقریر دواړو میدانونو شخصیت
سوکالی خوشحالی هر سیاسی کارکون یا تر دل مخه یا تر هغه شاته دا کوي او دا یو قسم رواج جوړ شوی، خو خپل د اجمل خټک په دی کې تازه رنگ، نوې رنگ، ځانګړتیا څه وه چې د دومره خلکو یعنی خلک دته جلب سوی؟
بعض خلق مزاحمتونه، بعض خلق انقلاب، یا بعض خلق دا فکر چې کوم دی هغه په کاغذونو کې او په خرطونو کې بیانوي یا په تقریر کې بیانوي. دې سړي په تقریر، تحریر او عمل درې واړو میدانونو کې چې کوم دی نو
نور بشر نوید صاحب، د اجمل خټک د ځوانانو په روزلو کې کاغه په شاعري کې رنگ پورا چول وی که په سیاست کې چول وی، د دې یو پرا نسل کهول په تیارولو کې د څومره رول لري؟
اجمل صاحب د باچا خان او ولی خان د پټ په ظلمو کې یو داسې رول اکړي چې کاغه ادب دی او کاغه سیاست دی او کاغه نظریاتي لار ده. نو حتی چې هغه د سر ورکولو د قربانۍ لار ده، نو هغه اجمل صاحب داسې خطره پیدا کړي دي چې هغې خپلې لارې سره خپل هدف سره چې کوم دی ډېر مخلص وو.
دا لیکوال او کارپو نورالبشر نوید صاحب چې زموږ همکار عبدالحی کاکړ ور سره د پښتون سیاستوال او مشهور انقلابي شاعر اجمل خټک په ژوند او مبارزه خبرې کړې وي. اذن کوم دې سره د نن ورځې نساته خبرونه اخري شیبو تر رسیدلې یو ل نجیبا میرا ورستی لړ خبرونه ورو
د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د فعالې ګلالۍ اسماعیل په ګډون یو شمېر غړي خوشي شوي، خو لږ تر لږه 19 نور ملګري یې لا هم په اسلام آباد کې بندیوان دي، خو پولیسو یې د نیولو رسمي پخلی نه دی کړی. ګلالۍ اسماعیل له خوشي کېدو وروسته مشال اډیو ته ویل په نامناسبو ځایونو کې ساتل کېده او د مرګ ویره پې تېره کړل شوې ده. د بلوچستان د کوټې د سیول اسپیټال مشر ډاکټر محمد سلیم ابډونن په کوټه کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې په لورلای کې د وژل شوي د پښتون ژغورنې د غورځنګ د غړي ارمان لوڼی د پوسټ مارټم راپور نه جوتیږي چې پر هغه تشدد نه دی شوی. خو د ارمان لوڼی کورنۍ او د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي ارمان لوڼی د فبروري په دوهمه په لورلای کې د پولیسو لخوا د تشدد په ترڅ کې وژل شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي دوی د افغان ولسمشر اشرف غنی هغه پیغامونه ردوي چې پر ټویټر یې د پښتون ژغورنې غورځنګ پاړه کړی دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ویلي افغان حکومت په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې پر سوله ایزو احتجاج کوونکو او ولسي فعالانو د تشدد پاړه جدي اندېښنې لري. د طالبانو د استازو د پخواني ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ کې افغان پلاوی ویلي په مسکو کې د روسیې په کوربتوب له دوه ورځنیو خبرو وروسته دوی هوډ کړی چې د سولې خبرو ته به دوام ورکړل شي. د غونډې په پای کې په یوه شریکه اعلامیه کې ویل شوي دوی دې ته رضا شوي چې همداسې بله غونډه به په قطر کې سره جوړوي چېرته چې طالبانو نیمه رسمي دفتر موقعیت لري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي په شام او عراق کې د داعش ډله د ماتې سره مخ ده او دوی به راتلونکې اونۍ د یادې ډلې عملاً ماتې اعلان کړل شي. نوموړي دا څرګندونې پرون په واشنګټن کې د نه اویا هیوادونو چارواکو ته په وینا کې وکړې. د سټلایټ عکسونو اخیستونکو دوه کمپنیو داسې انځورونه خپاره کړي چې ترې جوتیږي ایران په جنوري میاشت کې لمځکې خلا ته د سټلایټ د لیږلو د یوې ناکامې هڅې نه پس اوس په دوهم ځل د سټلایټ د لیږلو هڅه کړې ده. په جنوري میاشت کې خلایي مدار ته د سټلایټ د لیږلو د ناکامې تجربې نه پس تهران ویلي وو په نږدې راتلونکي کې به دوهم سټلایټ واستوي.
اردن کو ہم دے سرد مشال دونوں روزے نہ ساتھ خبرونی پائی ترسی گی سبا سحر پورا پر نہ بجے با یواری بیاز منگا خبرونی پھیلی گی خو پر ہم دے سپوتا سے دے ڈیو ریڈیو خبرونی اور دے شی خپل کوربا اسرا لمومند او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړي. د لا پمان خشپاک.